پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د آزاری رادیو د خپرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واوري: په پنجشیر کې له دوو خواوو شدیده جګړه روانه ده. په غزنی کې خلک وایي د وروستیو وختونو ماینونو ډیرو کسانو ته مرجوب دي اړولي دي.
وز زازو ماین والی دومې پښې له لاسه ورکړي، یو لاس ده، دواړه سترګې مې نه ویني.
ملګري ملتونه له افغانستان سره د بشري مرستو په اړه کانفرنس جوړوي. د نورستان اوسیدونکي د پارون اسدآباد پر سړک د درېدلې کار د بیا پیلېدو غوښتونکي
دي. واوره نه اترل وخت مې دي چې هوا یخیږي، نو دا جرسه بند پاتې شي، نو د خلکو رفت آمد به ډېر مشکل شي.
د هلمند مشهور سندرغاړی حبیب الله شباب وایي نور سندرې نه وایي.
زه به چې په دې طریقې هم سندرې هنرمندانو نسوي ویلی او نه هم موسیقي ته اجازه ورکړي.
د سپین بولدک او چمن ترمنځ د افغانانو تګ را تګ کم شوی دی.
فوج نه لکه یاته وي طالب نه لکه مطلب د کندهار او د بولدک د سیمه پر تذکره باندې راځي د دې خوارج نشنخت کار دی دا خو تذکره ده.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام لرو. خو لومړی د دې سات خبرونه احمد تکلی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د هم د خبرونو سرټکی: ملګری ملتونه به د افغانستان لپاره د چندې د ټولولو د یو مهم کانفرنس کوربه وي. امرالله صالح وایي چې له هېواده نه دی وتلی او استرالیا او نیوزیلند د کورونا وایرس د مواردو د زیاتېدو خبر ورکوي. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه په پام کې لري چې د سپتمبر پر 14مه د افغانستان لپاره د چندې د ټولولو یو پراخ کانفرنس راوبولي. په دې کانفرنس کې چې په جنیف کې جوړیږي د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم برخه اخلي او تمه ده چې په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحثونه پکې وشي. د ملګرو ملتونو ویاند ستيفان دوجاریک پرون په یو بیان کې ویل چې دا کانفرنس له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو د عملیاتو د دوام لپاره د مالی مرستو د جلبول په مقصد را بلل شوی. لدې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ ویاند بابر بلوچ لنړیوالو غوښتنه وکړه چې خپل تمرکز له افغانستان او افغانانو څخه بلې خواته ونه اړوي. د بلوچ په وینا پر روان میلادي کال کې لشپګو لکو زیات افغانان په بیلابیلو دلایلو بې ځای شوي چې په سلو کې اتیا یې ښځې او ماشومان دي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیران د خلیج هیوادونو ته ځي څو له افغانستانه د بهرنیو وګړو او افغانانو د وتلو په چاره کې د مرستې په خاطر له دې هیوادونو څخه مننه وکړي. انټونی بلینکن تیر ماښام په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل چې په دوحا کې به له افغانانو او قطري چارواکو سره وګوري.
زه دوهې ته روان یم او هلته به له قطري مشرانو سره وګورم څو د خلکو د رایستلو په هڅو کې د مرستو په خاطر له هغو ژوره مننه وکړم. له افغان همکارانو په کابل کې د امریکا د سفارت له کارکوونکو سره به هم ووینم چې اوس مهال په دوحه کې خوندي دي.
ښاغلی بلنکن وویل چې له قطر وروسته به د جرمني رامشتاین هوایی اډې ته ولاړ شي او له افغانانو سره به وګوري او بیا به د هغو څه باندې شلو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو سره په آنلاین غونډه کې ګډون وکړي چې له افغانستانه د زرګونو کسانو د رایستلو او ځای پر ځای کولو په عملیاتو کې ښکیل دي. د راپورونو له مخې د امریکا دفاع وزیر هم پلان لري چې راتلونکي اونۍ د خلیج هیوادونو ته سفر وکړي. پنټاګون پرون په یو بیان کې ویل چې لوید آستن به سعودي عربستان، قطر، بحرین او کویت ته د سفر پر مهال له افغانستانه د خلکو د ایستلو په عملیاتو کې د مرستې په خاطر د دې هیوادونو مننه وکړي. په پنجشیر کې د مقاومت د جبهې یو مشر پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح هغه ګنګوسې ردوي چې ګنې دی له افغانستانه وتلی. ښاغلی صالح په یو ویډیویي پیغام کې چې تېره شپه څو رسنیو خپور کړ وویل:
هغه راپورونه چې زه له خپل هیواد څخه وتلی یم او له افغانستانه بهر یم د دشمن تبلیغات دي. سخت حالت دی. موږ د القاعده، تروریستانو، طالبانو او د پاکستان د ملاتړو تر تهاجم لاندې یو، خو د خپل هیواد دفاع مو کړې ده.
ښاغلی صالح تایید کړه چې د تیرو څو ورځو په جګړو کې د مقاومت د جبهې وسلوالو او طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، وسلوالو طالبانو دریونه مخکې له پنځیر پرته د افغانستان پر ټولو ولایتونو ولکټینګ کړه. د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس افغان کډوالو ته د ځای ورکولو په خاطر د کسوو مننه کړې. د میرمن هاریس دفتر پرون په یو بیان کې ویل چې د ولسمشر مرستیالې د کسوو له ولسمشر ویوسا عثماني سره په ټلیفوني خبرو کې له افغانستانه د خلکو د رایستلو له هڅو سره د کسوو د مرستې په خاطر مننه وکړه. د بیان له مخې میرمن هاریس هغو افغانانو ته چې ژوند یې په افغانستان کې په خطر کې و د موقتي ځای ورکولو په خاطر د کسوو د ونډې ستاینه وکړه. د ولسمشر عثماني دفتر هم په یو بیان کې ویلي چې کمالا هاریس په دې برخه کې د کاسوو د همکارۍ او سخاوت ستاینه کړې. کاسوو منلې ده چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته نږدې 2000 افغانانو ته چې په افغانستان کې تر ګواښ لاندې وو متحدو ایالاتونو ته د دوی د تګ د قانوني مراحلو تر بشپړېدو پورې ځای ورکړي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په استرالیا او نیوزیلند کې د کووید 19 د مواردو زیاتېدل ښیي چې دا هیوادونه د دې ناروغۍ د نوې دلتا باندې پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له ستونزو سره لاس ګرېوان دي. استرالیا چې د کورونا وایرس د خطرناکې څپې د مخنیوي لپاره مبارزه کوي نن د څه باندې 1590 مواردو او نیوزیلند په تیرو شپږو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په کووید 19 ناروغۍ د اخته کېدو له کبله د یو کس د مړینې راپور ورکړی. استرالیا او نیوزیلند چې د کورونا د مخنیوي په برخه کې اغیزمن اقدامات کړي وو له څو اونیو راهیسې له دې ویروس سره لاس ګرېوان دي. استرالیایي چارواکو خبرداری ورکړی چې ښایي د نویو مواردو په ورځني شمیر کې نور زیاتوالی هم راشي او له خلکو یې غوښتي دي چې ځانونه واکسین کړي. خو په نیوزیلند کې بیا د روغتیا مسؤولو چارواکو ویلي دي چې د یو کس له مړینې سره سره د کورونا د خطرناکې دلتا باندې د مخنیوي نښې نښانې لیدل کیږي. او د نیوزیلند صدر اعظم جسیندا اردن د دې هیواد د تروریزم ضد قوانینو کې د بدلونونو ژمنه کړې. دا وروسته له هغه چې د اوکلند په یو بازار کې په یوه تروریستي حمله کې اوه کسان ټپیان شول. صدر اعظم نن د دې برید په اړه د جزئیاتو د څرګندونو پر مهال وویل دا به د هغه قانون پر تصویب کار وکړي چې دا مهال په پارلمان کې تر غور لاندې دی او له مخې به یې تروریستي حملې شدید جرم وګڼل شي. میرمن اردن زیاته کړه چې هڅه به وکړي دا قانون د دې میاشتې تر پایه تصویب شي. یو سریلانکایي وګړي چې په 2011 کال کې نیوزیلند ته تللی و او د داعش ډلې له افراطي نظریاتو په تړاو له 2014 کال راهیسې تر څار لاندې و پرون د چړې په گزارونو اوه کسان ټپیان کړل. دای وروسته د پولیسو په ډزو ووژل شو. دا خبرونه چې له ازادۍ راډیو مو واورېدل.
خبرونه مو واوریدل. د اسری رادیو د خبرونه یو سر دوام کوي. ملګری ملتونه وای د سپتمبر په 14مه به په جنیوا کې د افغانستان لپاره د بسپنې ټولولو یو کانفرنس جوړ کړي چې په دې هیواد کې د بشری مرستو د کمی ستونزه هوار شي. بلی خواته د رویټرز خبري اژانس د امریکا د کانګرس د ځینو سرچینو له قوله ویلي امکان لري چې د امریکا کانګرس د ملګرو ملتونو نورو حقوقو سازمانونو لپاره چې په افغانستان کې بشري مرستې رسوي مالی مرستې برابر کړي. خو دا مهال د دې چانس نشته چې امریکا دې په مستقیم ډول د طالبانو په مشهي د افغانستان له حکومت سره بشري مرستې وکړي. د دې موضوع نور حال اجمل اندرا کوي.
ملګری ملتونه په پام کې لري د سپتمبر په 14مه د افغانستان لپاره د بسپنې ټولولو یو پراخ کانفرنس راوبولي. په جنیوا کې به په دغه کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش هم پکې برخه اخلي په افغانستان کې د بشري بحران پر پراخېدو هم بحث وشي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک پرون په یو اعلامیه کې وویل دغه کانفرنس د بودیجې د زیاتولو لپاره رابلل شوی چې د شغورنې بشر دوستانه عملیات دوام ومومي. تر دې مخکې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ ویان بابر بلوچ لنډې غوښتنه وکړه چې له افغانانو او له افغانستان نه خپل تمرکز بلې خواته ونړوي. د دې په وینا روان میلادي کال تر شپږ لکو زیات افغانان په بیلابیلو دلایلو بې ځای شوي چې اتیا سلنه یې ښځې او ماشومان دي. بلخوا ریپورټونه د امریکا د کانګرس د ځینو سرچینو په حواله وایي چې د امریکا کانګرس خې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ادارو په شمول یو شمېر نړیوال سازمانونه تمویل کړي چې په افغانستان کې بشري مرستې ورسي. خو د دې سرچینو په وینا دم کړي عملاً د دې چانس نه لیدل کېږي چې امریکا د طالبانو په مشرۍ له نوي حکومت سره مالی مرستې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونه په 2001 کال کې د طالبانو د پخانی نظام له نسکورېدو وروسته په امنیتي، دفاعي او ملکی برخو کې د افغانستان د دولت لوی مالی ملاتړ هیواد و او په دې برخه کې شاوخوا 130 میلیارد ډالر د افغانستان په امنیت، حکومتولۍ، پراختیايي پروژو او بشري مرستو د امریکا لخوا لګول شوی. د رویټرز خبری آژانس د امریکا په کانګرس کې ډیموکرات استازو ته لنجدي سرچینو چې دا مهال د دې هیواد د کانګرس په دواړو خونو کنټرول لري او همدارنګه د جمهوری غوښتونکو استازو د همکارانو په حواله رپورت ورکړی چې د امریکا د کانګرس غړي په دې نږدې باوري دي چې په افغانستان کې دننه کورنیو بې ځایه شوو کډوالو او مهاجرو ته بشري مرستې برابرې کړي، خو خپل د طالبانو په مشرۍ له حکومت سره لږ تر لږه د اوس لپاره د مالی مرستې اراده نشته. رویټرز د امریکا د سنا د یو لوړپوړي همکار له خولې ویلي دا به ستونزمنه وي چې د کانګرس غړي د داسې یو څه په ترسره کولو قانع شي چې هغه دې د طالبانو له حکومت سره مرسته وګڼل شي. د جمهوري غوښتونکو د یوې سرچینې په حواله هم رویټرز ویلي چې د امریکا کانګرس کې جمهوري غوښتونکو استازي به داسې هیڅ طرحې ملاتړ ونه کړي چې له لارې یې طالبانو ته پیسې ورکول شي. دې سرچینې همدارنګه ټینګار کړی دی چې دوی به تر هغې افغانستان کې نوي حکومت سره مرسته ونه کړي څو چې امریکایان او هغه افغانان چې امریکایانو سره یې کار کړی له افغانستان څخه د خوندي وتلو اجازه او اسانتیا ترلاسه نه کړي. پر امریکا سربیره یو شمېر نورو لویدیځو هیوادونو هم داسې نښې نښانې ښودلې چې ښایي د بشري مرستو د نړیوالو سازمانونو له لارې افغانستان کې خپلو بشري کومکونو ته دوام ورکړي، خو دمګړې په لویدیځ کې داسې څه اراده نشته چې په مستقیمه توګه د په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ د نوي رامنځته کېدونکي حکومت سره مرسته وشي. دا په داسې حال کې ده چې طالبان هڅه کوي د یوې وسلوالې ډلې څخه ورو ورو په یو حکومت بدل شي چې په دې صورت کې به افغانانو ته د تعلیم، روغتیا، حکومتولۍ او نورو برخو کې د خدمتونو د رسولو مسؤلیت ولري. افغانستان کې چې لا دمخه د جګړو، کورنۍ بې ځایه کېدلو او وچکالۍ له کبله په کې میلیونونه وګړي د لوږې او بې وسلۍ له بحران سره مخ وو، وروستي سیاسي او نظامي بدلونونو په کې بشري بحران نور هم پراخ کړی او د هغه کسانو شمیر په چټکۍ لوړ شوی چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
نن ماسپښین له دوه تر درو بجو په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي او له افغانستان سره په مرستو خبرې کوو. ترشنه اسمان لاندې خبرونه مه هیروي. نن ماسپښین له دوه تر درو بجو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
طالبان وای د پنشیر مرکز ته نږدې شوې دي، خو د مقاومت جبهه دا اداره دوی او وای هلته د طالبانو بریدونه په شاتم بولې دي. د طالب چارواکو له قوله دا ولایت له ټولو خواو محاصره کړی او ژر به په بشپړ ډول ونیسي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی احمد واثق ازادي رادیو ته وای
د پنشیر په اړه باندې ورستي معلومات دا دي مجاهدینو په ټولو ساحو کې پرمختګ کړی دا او له څلور طرفه څخه د ولایت مرکز ته مجاهدین را لنډ شوي دي او مجاهدین بیا هم کوشش کوي د خپل عملیات ډیر سوکه روان کړی دي ترڅو ملکی خلکو ته زیان وانه وړي او طلب ته رسیږي. په دې خاطر باندې ډیر سوکه روان دي.
خو په پنشیر کې د مقاومت جبهه مشر احمد مسعود وایي هیڅ کله له مبارزې لاس نه اخلي او د دې جبهې ځینې نور غړي د طالبانو ادعاوې ردوي او وایي چې طالبانو چندان پرمختګ نه دی کړی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس هم اقتصادي خبرونه واوري.
په کابل کې د شاهزاده سرای فعالیت نن بیرته پیل شو. د صرافانو ټولنې لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې شاهزاده سرای ورسره په ټول افغانستان کې د صرافانو فعالیت بیرته پیل شوی دی. په دې اعلامیه کې د غشان ویل شوی چې شاهزاده سرای د افغانستان مرکزی بانک سره په همغږي دغه ګام پورته کړی. شاهزاده سرای ورسره نور ټول بانکي خدمات له تیرو درې اونیو راهیسې هغه مهال چې طالبانو کابل ونیو په ټپه درېدلی و چې لامل یې خلکو ته ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا شوې وې. د وستنون د پیسو نړیوال شبکې تیر ورځ اعلان وکړ چې دوی په افغانستان کې خپل فعالیت بیرته سره پیل کړ. د پیسو د لیک دغه نړیوال شبکې تیر ورځ په وی اعلان کې وویل چې دوی له افغانستان سره خپل فعالیت بیرته په عادي ډول پیل کړی دی. د دې شبکې د معلوماتو لمخې په تیر درې اونۍ کې له افغانستان سره د دې شبکې فعالیت د نه کولو لامل هغه افغانان چې غوښتل یې د خپل سوداګرۍ په مخه له دې شبکې پیسې ولګدوي په میلیونونو ډالر زیان لیدلی. د پیسو د لیک نړیوال دغه شبکې شاوخوا درې اونۍ وړاندې هغه مهال خپل فعالیت په افغانستان کې ودرو چې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ډیری ولایتونه ونیول او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واتی افغاني شپېته پوله، یو ایرو یو سل یو افغاني نوي پوله، یو انګلیسي پونډ یو سل ولس افغاني، یو سعودي ریال دوه ویشت افغاني پنځوس پوله، زر ایراني تومان درې افغاني شپاړس پوله، زر هندي روپۍ یوولس سوه افغاني او زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه درویش افغاني.
اقتصادي خبرونه مولا اساجي راډيو اوریدل. د غزدي د روغتيا سیمه ایز چارواکي وای ویره لري چې دلته به د روغتيا په برخه کې ناورین رامنځته شي. دوی وای دغه ناورین لامل د نظام بدلون او ورسره د مرستو کمواله دي. لبلې خوا په غزنی کې خلک وای چې په ورستیو کې د ایشودل شویو ماينونو لکبله د خلکو مرجوب زیات شي ودی.
وځ د ازماین والم دوه می پخیله لاس ورکړ، یو لاس ده دواړه سترګې می نه ویني، یو می ګردله لاس ورکړ. یان دا فکر وکړ زله دغه سپورت لسره د زړه تر سره شکیدله، دغه ډیره غټه ضربه ده چې ماته رسیده.
دا سلیم دی چې پنځه کاله وړاندې د طالبانو په مین چاودنه کې ټپي شوی او د بدن ډېرې غړي له لاسه ورکړي دي. دا یوازې سلیم نه بلکې په غزنی ولایت کې د سلیم په رنګ په سلګونه کسان دي چې مین چاودنو ورڅخه د بدن غړي جلا کړي، خو د ښځو او ماشومانو په ګډون په سلګونو نور کسانی وژلي هم دي. د دغه ماینونو ډېرې برخې په دا ورستیو کې طالبانو خخ کړی دي چې د غزنی اوسیدونکو اوس د ایستلو غوښتنه کوي. دوی وایي طالبان د بیرته هغه سیمې له ماینونو پاک کړي چې د جګړو په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خخ کړی وو. که څه هم چې کارش میري نه خي، خو په غزنی کې د عامې روغتیا چارواکي وایي د امنیتي سرتیرو ترڅنګ په سوونو ملکی کسانو ته په تیرو څوارلسو کالو کې د دغه ماینونو له امله مرګ ژوبله اوښتی ده. احمد د غزنی خار اوسیدونکو دی، دی وای ډیره داسې پیښې لیدلې دي چې دغه ماینونو ولسی خلک قربانی کړي دي. دی هم د دغه ماینونو د ایستلو غوښتنه کوي.
په غزنی ښار کې زه خپل دوستانم پیژنم او داسې نور خلک هم پیژنم. دا ماینونه برابر سوی د خپل ژوند، حتی د خپل فلش سوی د خپل لاس خپل پښې له لاسه کولی دي. موږ غوښتنه دا د زړه زره باید ټوله کې ځکه چې خلک تګ راتګو کې دا شاوخوا کې
د غزنی وسیدونکو دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې تقریبا طالبان پر ټول افغانستان حاکم شوی. عبدالصبور هم وای اوس دغه ماینونو د پاتې کېدو هیڅ اړتیا نشته.
د نورستان وسیدونکو وای په پخوانی حکومت کې د اسداباد او پارون ترمنځ د سړک پر جوړولو کار روانو، خو لکه ورځی چې کابل او پارون د طالبانو تر واک لاندې راغلي پر دې سړک کارونه پټه په ولاړ دي. خلک له طالب چارواکو غواړي چې د پارون اسداباد او پنورو نیمګړو پاتو پروژو ژر کار پیل کړي. د دې موضوع تفصیل واوري.
مولای کریم الله د نورستان مرکز پارون د قومي شورا مشر دی. وای ولایت ته له کونړ غزیدلې سړک تنګ او په بد حالت کې پروت دی او د دې سړک د جوړولو او کیرکولو لپاره په تیر حکومت کې له تیرو څلورو کالو کار روانو. د هغه پر خبره چې د طالبانو د حکومت راتلو سره یاد کارونه په ټپه ولاړ دي.
کار ځندېدل دي چې ځینې ځایونو کې پلچکونه جوړ شوي دي، ځینې ځایونو کې تیګه مات شوي ده. پلچک سر سره رسېدلی دي. واوره نه تلل وخت نږدې کېږي، هوا یخي دي، نو دا چې داسې بند پاتې شي نو د خلکو رفت آمد به ډېر مشکل شي. خاص کر مریضان دي چې سودا راتلل کېږي چې بند شي. په ځینې ځایونو کې ډېر تخریب شوي دي. هغه تخریب کار هم داسې زیات زیات پرېښودل شوي دي. نو دې ته پاملرنه وکړي، سړک کار بېرته شروع شي نو دا به ښه.
مولوی کریم الله او نور نورستانیان وایي د یاد سړک په وسیله دوه ولایتونه سره نخلول کیږي او څومره چې زر کې دی شي باید د آبادۍ چاري بیرته پیل شي، څو خلک لور پی خستونځو وژغورل شي.
دوی زیاتوی چې په ولایت کې د پارونه صداباد د سرک په سیر نوري زیات پروژې نیمګړي پاتې دي او باید چې د پښپړې دول پاره طالبان مټي رابډ وهي. خو په نورستان کې چارواکي به وایي چې د پارونه صداباد سرک ساختماني شرکت سره اړیکې نیولې او هغه ورته ډاډ ورکړي چې د بانکونو پرانستل کې دوه سره به بیرته خپل کارونه پیل کړي. د نورستان والی ویان سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
هغه څو چې دغه پروژه پر مخ بیایي هغوی هم دغه خیال دی چې کله بانکونه آزاد شي نو هغې نه پس به مونږ کار شروع کوو او دغه سرک کار به انشاءالله ډیر عاجل شروع شي. او بل د نورستان ولایت مرکز نه کوم سرک چې شروع و شرقي نورستان سره نخلوي نو دغه سرک پروژه هم انشاءالله ډیر زر په شروع کېدو دی.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت غرانه ولایت ته چې اوس هم د سرکونو د نشټوالي لامل یې ولسوالۍ له مرکز جلا پرتی دي او د نشټوالي په وجه خلک ستونزې ګالي. د پارونه صداباد سرک چې ټول 110 کیلومتره وګدواله لري له دې جملې په شاوخوا 30 کیلومتره سرک د تیر حکومت لخوا کار پیل شوی وو چې په کې ګڼ استنادي دیوالونه پلچکونه او نور شیان جوړ شوی او یو اندازه سرک هم قیر کولو ته چمتو شوی وو. د نورستانیانو پر خبره چې که زر د سرک چاره بیرته پیل نشي نو د یخنۍ موسم او واورو پیل کېدو سره به یې کارونه راتلونکي کال ته وځنډیږي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د طالبانو لخوا پر موسیقي د بندیز لویری د هلمند یو مشهور سندرغاړي سندری ویل پریشی او اوس دکانداری کوي. حبیب الله شباب چې د تیرو شپږ سو کلونو راهیسې سندری وای په هلمند او کندهار کې د یو محلي سندرغاړي په توګه شهرت لري. په دې اړه پام وکړئ. ډیر راپورته
حبیب الله شباب په تیرو دوو اونیو کې د موسیقي د آلاتو او سندرو ویلو تمرین دی کړی. هغه د هلمند د مرکز لشکرګاه په یو څنډه کې دکانداری کوي. شاغلی شباب وايي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته سندري ویل پرې شي دي.
کله چې د اسلامي امارت حکومت منځ ته راغلی نو ماته هیڅ هم نه ویل چې سندري وای او یا یې مو وای. خپل د ځان سره مې خپل د قضاوت وکړ چې زه باید نور سندري ونه وایم ځکه چې په دې طریقې هم سندري هنرمندانو نسوي ویلی او نه هم موسیقي ته اجازه وه. نو په دې اساس باندې مې سندري پرېښو. اجازه خو زه فکر نه کوم چورته وردی کې ولې تیر تاریخ هم زه سنگین کې یو وخت نو موسیقي بيخي مطلق نه و.
حبیب الله شباب د تیرو شپاره سکولن رئیسی سندری وایي. هغه په هلمند او کندهار کې د یو محلي سندرغاړي په توګه شهرت لري. نو موري شاوخوا یو لس کال مخکې د ستاره افغان په نوم د یو تلویزیونی شبکې په هنري روزنیس پروګرام کې د خلکو په منځ کې شهرت ترلاسه کړ او په ملي موسیقي کې خپل لومړنی سندره ثبت کړه. حبیب الله شباب وای لدی ورسته غواړي ل موسیقي پرته ناتونه او اسلامي ترانی وای.
غوښتنه مې د اسلامي امارت د مشرتابه څخه او د دې څخه دا ده لکه څنګه چې په جمهوریت کې و هنر زموږ زمينه مسايده و په دغه د دې په امارت کې مشته وخت راکې د ناتو په برخه کې د ترانو په برخه کې بدون د سازو څخه چې موږ په دغه برخه کې هم کار وکړو او د سیو استودیو د سیو مېکونه چې په واکې راتلای چې موږ د هیواد په سطح باندې د دې ترانی جوړ کړو چې هغه یو معیاري ترانی وي او یو معیاري شی وي. نو بیا به موږ په دغه برخه کې هم د دې ترانو او د دیناتونو نه تیا کلامونو او همدونو په برخه کې هم پیشرفت کوو هم پر مخ باندې ځو.
طالبان د اگست په 15مه د کابل ترنیول کېدو ورسته پر افغانستان واکمن شول. د دوی تر حاکمیت ورسته په تلویزیونی شبکو کې موسیقي محدود او په ملي تلویزیون کې په بشپړ توګه بند شوې ده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد په خپل لمړني کانفرنس کې وویل چې موسیقي د اسلام له نظره حرام ده او دوی کوشش کوي چې هنرمندان قانع کړي ترڅو خپل مسلک تغیر کړي. د زبی الله مجاهد دا څرګندونو ته یو شمیر افغان هنرمندانو عکس العمل ښکاره کړی. د افغانستان نامتو سندرغاړي آریانا سعید د ازادي راډیو سره په ورستیو څرګندونو کې ویلي و چې دا به د هیواد بهر سندرو ویلو ته دوام ورکړي او په دغه ډول شرایطو کې افغانستان ته د بیرته راتګ هیله نه لري.
مام وریدل چې په کندهار کې مشهور سندرغاړی حبیب الله شباب وایي چې نور سندری نوایي ځکه چې نشي ویلی. چمن ته د افغان وګړو د تک شمیر کم شوی دی. په وروستیو کې د طالبانو لخوا پر افغانستان د ولکې تر ټینګېدو وروسته نورو هیوادونو ته د افغان وګړو تک هم زیات شوی دی. تفصیل د ازادۍ راډیو د مشال څنګې د خبریال په راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د راتلو وروسته ډېری افغانان د بلوچستان د سرحدي ښار چمن د لارې و پاکستان ته را داخل شوي دي او تېره اونۍ هر ورځ د اتلس څخه بیا تر شل زره پورې کسان و چمن ته راتلل. خو اوس د افغانستان بیا په خاصه توګه د شمالي برخو څخه د افغانانو و چمن ته د راتلو لړۍ بنده شوې ده. په دې اړه په چمن کې یو موټروان حضرت علي وایي چې د طالبانو د لورې یوازې د کندهار او بولدک و خلکو ته و پاکستان ته د راتلو اجازه ورکول کېږي.
خلق خوز بالکل بند دی فوج نه لکی ته وی طالب نه لکی مطلب د کندار د بولدک د سیمه پر تذکره باندې راځي د خو اوریجنل شنخت کارت دی دا خو تذکره ده او پات سد نور خلق چې کوم دی ایراد او د کابل او د شمال د خلق چې دا بالکل نسرکل او د خو چې مطلب کوم د کوچو د پښین او د کوم ځلې خلق چې دا خو ته نسوشتل موږ په دا بسان کې وړل خو هغه چې ول کوم یو افتا چانس ورکړي د خلق ډیر تنګ سره دوري افغانستان حالات خراب پلو زکه داخل ته چانس ورکی زنان مشمان دا ګرد روانو ودی خو د سر د بخلاص ووز دا جدي بالکل بند کړی دي په خوا باندې دون رشت چې ګز دون زین نس چې سړی کې ودرې
بلغاړي ته د بل سام په سره د شهر چمن کې ډېر افغانان په یو کیم کې سره یو ځای شوی دي. په کیم کې زیاتره هغه افغانان دي چې خپل خپلوان لا وسم د پولی هغه غاړي ته یعنی په سپین بولد کې پات دي او دوی د خپل خپلوان په انتظار په چمن کې د منستو په تمناستي. په دې ترڅ کې چې مکله و دغه کیم ته سترګې ورښکاره کړې نو ځینو بې وسو او لاچارو مېرمنو خپل مشکلات په داسې ټکو کې راته بیان کړل.
جنگو کاروبار نه وځه سرهلو په طالبانو جنگو د حکومت سره نه پریزي کنه و چې کاروبار نه چکانې سبا خوري کورنم ټول کورنم غلاګانو ولا چا ور ورته کوچا وسو څور او تخلیل د قندو جنال چا کړې پری خوځلې
ولا ډګ ډګ کورنم فریش دی ولا مجبور سرهلو چارخته په کرامي جوړ کې بیا ورزو ملا خو مټ بیر نیولې ولا خو نه رکی غزي وس نو مو بيستريرا نو مو شير ز خپل کونډه يم شپې چې ما نه سره دي نیمه شاته پات نیمه راوښتي اوس موږ مجبور نه خاون لرم څوک ای ډوډي ګولم ولا راکي ګيدا کور کر ډوډي خورم ګيدا کور کر ډوډي خورم بلا د کور سامان یو جوړ نه جوړ یو خیمه یو پرش یو بيستري یو جیک چای بار بلا چې ست په واسه کې ځخ را سره وک
چې لخه جنګوره خطه زو موږم واپس کې خو ست چای نه لرو د ډوډي پیسې ولای کلرو دا ښنيان مې دی ولا کې چای لرو نه خیمه لرو نه پرش لرو نه فزان چوانک شاین لور ایران چې ځوان چې واچو شپه چې سار زه خدای دې خدای پرم چې دا کښنه ټول بیماران زه غن یخنه
د دې افغانانو په وینا چې په افغانستان کې د طالبانو دراتلو ورسته د دوی لپاره د روزګار دروازې بندې سوي دي چې لامل دوی و پاکستان دراتلو تاړ سوي دي. په دې اړه به غوښو د مزار شریفي څخه راغلی یو شپته کلن کس عبد الله لیتا
پنځل سن لپاره په خپل کور کې او دا کار مقابل ټول راغلي د غریبان دلته پرته دي نه خمیل ترپال لري په میدان کې پراته دي ګرمۍ ته یو وای خو مرسته د شګوشنې کوشنې بوجره او دوا ورځې خلاص سموش په بچدار خلګي نو هم خوړل اوس دا شیناش وازه خو دغه خلګو شو چې هغه څه پیسې درو د موږ خو راځي غریب خلګو غریبي مونږ نشلې د مزدوري مونږ نشلې د نودل سراول څو چاته مزدوري کو مزدوران نو کاروبار نو نو راځ ټول ناس اول د خدای نه بیا د حکومت پاکستان مشت سره امداد وکي موږ راشه وږه تیږي ناشه چې شنهسته کور کې
په دې ترڅ کې مکله په کوټ کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر د ویان دی میرمن همیره سره تماس ونیوي. نو هغه راته وویل چې تر اوسه د پاکستان د حکومت له لوري د نوي افغانانو په اړه څه تګلار نه ده ټاکل شوی چې له امله دوی هیڅ نسي کولی، او چې کله د پاکستان د حکومت له لوري څه پریکړه وسي نو د هغه وروسته به دوی په دې ترڅ کې خپل ګامونه پورته کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د وفاقي حکومت له لوري په بار بار ویل شوي دي چې پاکستان نور د افغان کډوالو بوج نسي وړلی، ځکه چې د چارواکو په وینا په پاکستان کې لاله مخه 1.5 لک افغان کډوال استوګن دي. او خپله د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري څو ورځې وړاندې و سرکاري ټلویزیون ته په خپله یوه مرکه کې ویلي وو په کار دي چې نړۍ افغانان بې یاره او مددګاره نه پرېږدي.
د روان خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، او په یاد لري چې له 2 تر 3 بجو پورې سرشناس ملنډ خبرونه لرو چې نن پکې له افغانستان سره په بشري مرستو او په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي په باب خبرې کوو. خو